یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. پی او سټوډیو ته مو زه فریبا ظاهر له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به د افغانستان د سولې عالي شورا څرګندونې واورئ چې یو ځل بیا یې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ په مخامخ خبرو ټینګار کړی او وایي چې هیڅ هیواد د افغانستان د سولې پرېکړه نسي کولی. دغه ورځ به واورئ چې د متحده ایالاتو حکومت وایي له سوریې څخه به ژر خپل سرتیري ونه باسي. نو راپورونه هم لرو، خو تر هرڅه دمخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اجمل اند وړاندې کوي.
د بغلان ولایت چارواکي وایي د ولسی جرګې د یو تختول شوی کاندید د ژغورلو هڅه کوي. د افغانستان د کورنۍ چار وزارت ویل تیر مخام رئیسی د بیلابیلو قضیو په تړاو 15 کسان نیولې دي او د امریکا د متحده ایالاتو مرکچیان په چین کې دي چې خپل چینایي سیالانو سره وګوري. بشپړ خبرونه واورئ. دا بغلان ولایت چارواکي وایي د ولسی جرګې د یو تختول شوی کاندید د ژغورلو هڅه کوي. دا بغلان والی عبدالحی نعمتی وایي هڅه کوي زلمی ظهیر د قومي مخورو په منځګړیتوب له اختطاف کوونکو خوشی کړي. دا بغلان مقامات وای د ولسی جرګې کاندید زلمی ظهیر پرون په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو لخوا تختول شوی. وسلوالو طالبانو د دې پیښې په تړاو څه نه دی ویلي. په بغلان ولایت کې شاوخوا اووه میاشتې مخکې و هندي انجینران هم تختول شوي وو چې د ازادي راډیو خبریال وایي تر اوسه یې درک نه دی لګیدلی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویل تیر ماښام رئیسی د بیلابیلو قضیو په تړاو 15 کسان نیولې. د دې وزارت ویان نجیب دانش په خپل فیسبوک لیکلی چې دغه کسان د خلکو په مرسته پیژندل شوي او نیول شوي. د ښاغلي دانش په خبره له دې ډلې دوه کسانو خپل پولیسو ته تسلیم شوي. تر دې مخکې د کورنیو چارو وزارت ویلي و په نږدې راتلونکي کې به د نیمه دولتي زورواکو له استعلان کړي. د وزارت په حواله دغه کسان د نظام له امکاناتو په استفادې په مستقیم یا غیر مستقیم ډول عامه نظم اخلالوي. د کورنیو چارو وزارت ویلي له دغو زورواکو غوښتنه کیږي چې د وزارت سره حساب کتاب وکړي. د خغلی دانش په حواله که دغه کسان حاضر نشي د پولیسو له نرم ځواک څخه په استفاده به یې بانکي حسابونه کنګل، د دوی او د کورنیو په وړاندې به یې هوایي ډګرونه وتړل شي. د افغانستان ولسمشر وایي افغان ماشومان لا هم د ګوزڼ یا پولیو ناروغۍ له خطر سره مخ دي. محمد اشرف غنی پرون مازیګر د روغتیا نړیوال سازمان له مشر ډاکټر تدروس ادهانوم سره په ار کې د کتنې پر مهال دا خبره وکړه. د جمهور ریاست د اعلامیې په حواله ولسمشر ویلي سره له دې چې نړیوال بنسټونه د پولیو له منځه وړلو لپاره زیاتې سرچینې کاروي خو افغان ماشومان لا هم له دې رنځه کړیږي. د اعلامیې په حواله ولسمشر د مور ماشوم د روغتیا او نورو برخو کې د روغتیا له نړیوال سازمان څخه د زیاتې همکارۍ غوښتنه وکړه. د روغتیا وزارت په حواله په 2013 میلادي کال کې په افغانستان کې د ګوزڼ یا پولیو یو ویش مثبتې پیښې ثبت شوې دي. دا ناروغي د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې د واکسینو پر مټ له منځه تللې. د امریکا د متحده ایالاتونو مرکچیان په چین کې دي چې له خپلو چینایي سیالانو سره وګوري. دواړه هیوادونه هڅه کوي د هغې څلور میاشتنۍ تجارتي جګړې د پای ته رسېدو لپاره پر یوې موافقې سلا شي چې له کبله یې د نړۍ په سطحه بازارونه اغېزمن شوي. د تجارت لپاره د امریکا د حکومت مرستیال استازی جیفری ګیرش چې د امریکایي هیئت مشري کوي نن په پیکینګ کې له خپل هوټل څخه مذاکرو ته د روانېدو پر مهال له خبریالانو سره له خبرو ډډه وکړه. خو د چین د سوداګرۍ وزارت تېر جمعه ویلي و دواړه لوري به د هغې مهمې اجماع د عملي کولو په لارو چارو وغږېږي چې د امریکا او چین ولسمشرانو ډونالډ ټرمپ او شي جین پینګ ورباندې تیر میلادي کال په ارجنټاین کې د شلو صنعتي هیوادونو یا G20 د سرمشریزې پر مهال موافقه کړې وه. د امریکا د متحده ایالاتو د کانګرس د مرکشیانو او حکومتي چارواکو ترمنځ پرونیو مذاکرو کې د کوم لوی پرمختګ رپورټ نه دی ورکړل شوی. دوی هڅه کوي د بودیجې پر سر په یوې موافقې سلا وکړي چې ورسره د امریکا د حکومت د ځینو برخو پرچاوي پای ته ورسیږي. د امریکا او مکسیکو پر پوله د دیوال جوړولو لپاره د بودیجې د ورکړې پر سر له سپینې ماڼۍ سره د ډیموکراټانو اختلاف د دې سبب شو چې د امریکا د فدرال حکومت ځینې برخې پرچاو شي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ لا هم پر خپله غوښتنه ټینګار کوي او له مکسیکو سره پر پوله د دیوال جوړول لپاره 15.6 میلیارد ډالر غواړي. ترامپ وایي دغه دیوال د غیر قانوني کډوالو او د نشئی موادو د قاچاق د مخنیوي لپاره ضروری دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د ترکیې ولسمشر رجب طایب اردوغان په پام کې لري چې په نږدې راتلونکي کې سره وګوري. دوی به له سوریې چې دواړه هیوادونه پکې قوي پوځي حضور لري د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه بحث وکړي. د ترکیې دولتي اژانس اناډولو پرون رپورټ ورکړ چې په پام کې د دواړه مشران روانه میاشت په دې اړه خبرې وکړي، خو د دې کتنې دقیقه نیټه نه ده ټاکل شوې. بلخوا د کرملین ویان دیمیټری پیسکوپ تایید کړ چې دواړه رهبران په پام کې لري ډېر زر سره وګوري. د روسیې او ترکیې ولسمشرانو پوتین او اردوغان وروستی وار د دسمبر پر لومړۍ نیټه په ارجنټاین کې د شلو صنعتي هیوادونو د سرمشریزې پر مهال کتلي وو. په سوریه کې له اوو کلونو راهیسې کورنۍ جګړه روان ده، که څه هم روسیه او ایران د سوریې د ولسمشر بشار الاسد ملاتړ کوي، خو د امریکا متحده ایالاتونه او ترکیه د بېلابېلو دولت ضد ډلو تر شا ولاړ دي. دا خبرونه
د افغانستان د سولې علي شوروي هیڅ هیواد یا بنسټ نسي کولای چې د افغانستان د سولې په اړه پریکړې وکړي، بلکې طالبان باید نیغ په نیغه له افغان حکومت سره خبرې وکړي. د دغې شوروي اند
اگر روی تصدیه بخشیدن، زمینه سازی و اعتماد سازی هر کشور در راستا با ما هماهنگ همکاری میکنم، او را استقبال میکنم. هیچ کسی، هیچ نهاد و هیچ کشور نمیتونن تصمیم صلح افغانستان را بگیرن.
بلخوا د نړیوال اړیکو یو شمیر افغان کارپوهان بیا په دې باور دي چې طالبان د پاکستان په غوښتنه او لمسون د افغان حکومت سره د سولې مستقیمو خبرو ته نه حاضرېږي. په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د امریکا متحده ایالاتو حکومت وایي چې له سوریې څخه به ژر خپل سرتیری ونه باسي. نور راپورونه هم لرو که وختو په دوهمه نیمایي کې د انتخاباتو په اړه ځانګړی پروګرام لرو. ورځو ته خبرونه د سر موضوع ده. د افغانستان د سولې علي شوراوی دا ورته مهمه ده چې د افغانستان د سولې خبرې نیغ په نیغه د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ وسی. د افغانستان د سولې د علي شوراوی اند سید احسان طاهری نن ازادي راډیو ته ویل چې هیڅ شخص، بنسټ او هیڅ هیواد نسي کولای چې د افغانستان د سولې پریکړه وکړي. ښاغلی طاهری دا څرګندونې داسې مهال کړې دي چې د طالبانو یو لوړ پوړی غړي رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې دوی په هیڅ وجه له افغان پلاوي سره خبرې نه کوي، نو ځکه یې د جدي غونډه هم لغوه کړی ده. په دې اړه نور جزئیات ما همکار اجمل تورمن راکوي چې تم داود سره سره د کابل سټډیو څخه پر لیک دی. تورمن صاحب خبرونه ته راغلی.
بله مننه فریبا جان، تاسې او د ازادي راډیو اوریدونکو ته سلام په وړاندې کولو سره. لکه څنګه چې تاسو ویل، د افغانستان د سولې عالي شورا وایي هیڅ شخص، هیڅ بنسټ او هیڅ هیواد نشي کولای چې د افغانستان د سولې پریکړه وکړي. د دغه شورا ویان سید احسان طاهری د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د افغان سولې لپاره دوی له هرې هڅې ملاتړ کوي، خو طالبانو سره د افغان حکومت له مخه به خبرو پرته به ناستې او غونډې هغه که په هر هیواد کې وي کومه نتیجه ورنه کړي.
اگر روی تصفیه بخشیدن، زمینه سازی
دی وی که زمینی برابرول او اعتماد جوړول په برخه کې هر هیواد لمک سره همغږی همکاري کوي، ورنه هر کله یو اساسي باسته ده چې دا ناسي افغان حکومت او طالبانو سره مخه خبرو ته لاره هواره کړي. لاغي پرته ک ناستي دوام هم عمومي بي نتیجه به پاتې ورسیږي. هیڅ شخصي بنسټ او هیڅ هیواد نشي کولای چې د افغانستان د سولې پریکړه وکړي. خغله تحری وایي دا دوی ته مهمه نه ده چې د سولې خبرې دي چیرې تر سره شي، خو دا ورته مهمه ده چې دا خبرې نیغ په نیغه د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ وي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د یو شمېر کورنیو رسنیو د راپورونو پر بنسټ تازه د طالبانو یو لوړ پوړی پلاوی رویټرز خبري اژانس ویلي افغان حکومت سره د سولې خبرې نه کوي، نو ځکه دوی د جدي غونډه هم لغوه کړې ده. دغه طالب چارواکی چې نوم یې نه دی اخیستل شوی رویټرز ته ویلي سعودي او متحده متحده عربی امارات پر دې ټینګار کوي چې طالبان باید افغان حکومت سره د سولې خبرې وکړي، خو دوی دا نه غواړي. مخکې تر دې طالب ویان ذبیح الله مجاهد هم رسنیو سره په خبرو کې د جدید غونډې په اړه به خبري خودلې و. خو د افغانستان د سولې عالی شورا په جده کې طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه جوړیدونکې غونډه نه ردوي، وایي نیټه یې لا مشخصه نه ده. ویل کېږي چې طالبان امریکایي چارواکو سره په قطر کې د سولې د خبرو غځولو ته لیواله دي. په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون مشر احمد جاوید رؤوف وایي د طالبانو د شرط څرګندونې د امتیاز اخیستلو لپاره د وخت ضایع کول دي. دی وایي غواړي وخت ضایع کړي، غواړي چې دا پروسه وځنډوي، غواړي امتیاز ګیري وکړي او دې ته ورته نور مسایل. زه تعجب کوم، عربستان، مسکو، قطر، پاکستان او ترکیه دا نو څه مسله ده؟ هر ځای چې وي سره د کینی خپل موضوعات مطرح کړي او وادي وري. که چیرې کامله امادګي موجوده وي که نه، نو وخت ضایع کول او درواغ دي، نو دا بله مسله ده. د افغانستان د سولې عالي شورا په داسې حال کې د افغانستان د سولې په اړه په جوړیدونکو غونډو کې د افغان حکومت او طالب استازو په مخامخ خبرو ټینګار کوي چې مخکې له دې د افغانستان ولسي جرګې هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره دا غوښتنه کړې وه او ویلي ول چې بې له دې ټکي به د غونډو غځول نورو ستونزو ته لار هواره کړي. بلې فریبا جانې،
بله ډېره زیاته مننه کوم اجمل تورمانو چې د افغانستان د سولې عالي شورا د ویان څرګندونې راوورولې، چې وایي دا ورته مهمه ده چې دا خبرې د افغانستان د سولې خبرې نیغ په نیغه د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ وسی. په عین وخت کې د نړیوالو اړیکو یو شمېر افغان کارپوهان بیا په دې باور دي چې طالبان د پاکستان په غوښتنه او لمسون د افغان حکومت سره د سولې مستقیمو خبرو ته نه حاضرېږي. سید خالد سادات وایي تر کومې چې طالبان د افغان حکومت سره د سولې مستقیم خبرو ته حاضر نسی، د سولې لپاره رواني هڅې به بې پایلې وي. زموږ همکار محمد واصل وسال له شغلي سادات سره د سولې د روانو هڅو او پر وړاندې د پروتو خندونو په اړه مرکه کړې ده چې په ګټه به وره.
څو مهمې خبرې دي. یو دا ده چې پاکستان اوس هم په لوبه کې ښکېل دی. پاکستان پر طالبانو فشار راوړي چې د عربستان، سعودي، د عربي متحده امارات او خصوصا هغه هېوادونه چې هغه طالبان کولی شي د سوریه مذاکراتو لړۍ ته وادار کړي. پاکستان اوس کوشش په دې باندې کوي تر څو طالبان په پخواني دریځ باندې ودرېږي او د سعودي عربستان نه د دې لړۍ انتقال قطر ته تر څو نړیوال ته وښيي چې هغه څه چې پاکستان وی هغه باید ومنل شي. دغه خبر ده چې خپل طالبان په قطر کې دفتر لري، تقریبا 2010 کال نه دی خو ته هغه حضور لري د مختلفو ډیپلوماټانو سره، د مختلفو وګړو نمائندګانو سره، خصوصا د هتا د افغانانو سره تلیدلی دي، ژورنالیستان تلیدلی دي. بیران طالبان غواړي دوی فکر کوي چې موږ دغه مذاکرات لري باید خپل ملکیت کې وساتو، دغه د قطر دفتر ته خپل ملکیت تعریف کړي. دغه خبر د عربي هیوادونو ترمنځ اختلافات دي، د قطر او د سعودي ترمنځ اختلافات، خصوصا د ساړه جګړه د قطر او د عربستان سعودي ترمنځ. دا د دې بس کې قطر حکومت خو د سعودي عربستان مقابل کې یو داسې سیاست استعمال کوي چې طالبانو ولکې یا د طالبانو هغه فشار چې عربستان سعودي لري، عربستان سعودي نشي درلودلی نسبت قطر دفتر ته.
سادات سبيانه، تاسو وایاست د ګڼو نورو موضوعاتو مسایلو ترڅنګ په دغه سی یو نظر او خبره کې چې طالبان کوي د پاکستان لاس هم ده.
دا لمړی خبر نه ده. په خوانی مذاکراتو کې هم موږ دلی یو یاد هغه د مذاکراتو په لمړی خبره کې په چین کې تقریبا 2014 کال کې خبرې وشوې. د مری په خبرو کې سبا طالبان کول چې پاکستان غوښتل او دې څخه موږ سره نشو پټول چې پر طالبان باندې پاکستان مستقیم یا غیر مستقیم فشار لري، که هغه نظامی فشار وي، هغه سیاسي فشار وي، او حتی طالبان له تاسو سره ګروګان دي یا ورسره حتی د پاکستان د اشارې څخه بغیر ډیر کم کارونه طالبان کولای شي. او دا طالبان مني، طالبانو نظامیان هم مني، سیاسيونه هم مني. زه باور لرم چې د عربستان سعودي نه د مذاکراتو لړۍ انتقال خطر دفتر ته د پاکستان لاس مبرهم او خبره ده.
دا چې یو خو افغان حکومت په دې خبرې ټینګار کوي چې پرته له مخامخ خبرو د افغان حکومت سره د طالبانو لخوا څومره هڅه هم کوي دا کومه خاصه نتیجه باور نه کړي، او بل خو طالبان هم پم دیوي خبرې باندې ولاړ دي چې دوی په هیڅ صورت نه غواړي افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته حاضر شي. بل اخره دغه د سولې لپاره روانه هڅه به چیرته ورسیږي، څه نتیجه به ولري کنه؟
زما باور دی چې که په خاني مذاکرات موږ وګورو د افغانستان په قضیه کې، په نوی ملسزه کې د جنیو مذاکرات، د رولپنډي مذاکرات، د کوټه معاهده یا د کوټه کې د بینسیوان کوم پلان تدقیق دی، هغه کې افغان حکومت حاشیه ته کې خودل شو، افغانستان خلک وسخه ویسل شو، ابل اخر د مذاکرات لړۍ ناکامه سره مخ شو. زه باور لرم چې چیرته تغیرات را نشي په اوسنۍ مسله کې، او د طالبانو د غدریس کې نرمخ را نشي د افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته کېنني، او تر څو د غزه کې د منطق نه مني چې سوله د امریکایانو سره کوي او سیګه د افغانستان د خلکو سره، دا بل اخر دا یو کاذب سوله تر سیګه، دا کاذب سوله موږ ته پایدار سوله نشولې. نو په ټوله کې کوار زه فکر کوم چې تر څو طالبان چې په خپل دریځ کې نرمخ را نولي او د افغان حکومت سره کېنني خبرو ته خپل شرایط کې نرمخ را نولي، زه باور لرم چې سنځي به ایجاد شي، دا سنځو څخه استل بعد افغان حکومت لپاره نه یوازې بلکې طالبان لپاره هم پلوې په معنی پروزی، او د سولې وسانې لړۍ به د یو ناکامې سره مخامخ شي.
د نړیوالو اړیکو افغان کارپوه سید خالد ساداتو.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپل وکړي.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 10 ماښام تر 2 بجو پر منځنۍ څپه 12.9 د FM پر سره شر 15 څپه په ټول افغانستان کې اورېدلای شي. اوس به له فیروز عزیزی څخه د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه واورو.
د افغانستان د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت وایي د زړو چرګانو د وارداتو په بندیدو سره د چرګانو روزنې ولس لوی فارمونه فعال شوي دي. د دغه وزارت ویان اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل د ټول هیواد په کچه په دغه جوړ شوي فارمونو کې چې هر یو یې له 8000 څخه تر 2000 د چرګانو د ساتلو ظرفیت لري، لسګونو کسان ته پکې د کار زمینه هم برابره شوې. د نوموړي په خبره اوس په بازار کې د کورنیو چرګانو پیرته د بازار تقاضا زیاته شوې، او د زړو چرګانو د بندیدو ترڅنګ یوش میر ولایتونو کې د چورګوړو د تولید تسکاوی هم فعال شوې چې په خبره یې هر میاشت 290 چورګوړي تولیدوي. د هلمند ولایت د کرنې ریاست وایي سکل په دغه ولایت کې شاوخوا 200000 میټریک ټنه د جوارو حاصلات ترلاسه شوې چې د تیر کال په پرتله کموالی ښیي. د یاد ولایت د کرنې مشر زلمی الکو د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل تیر کال په دغه ولایت کې له 200 میټریک ټنو څخه زیات د جوارو حاصلات ترلاسه شوي وو. د ښاغلي الکو خبره له هلمند، نفرا، کندهار، زابل، نیمروز او یو شمېر نور ولایتونو سربېره پاکستان هیواد ته هم د جوارو صادرات کیږي، خو یاد هیواد ته له پروسس پرته دغه محصول صادرېږي چې اوس د هلمند د کرنې ریاست د پروسس په برخه کې د فابریکې د جوړولو طرحه برابره او د اقتصاد عالي شورا ته وړاندې کړې ده. د هلمند ولایت د کرنې ریاست معلومات مخې په دغه ولایت کې د جوار په برخه کې شاوخوا 3000 کسان په کاروبار بوخت دي، او له همدې درک خپل اقتصاد پر مخ وړي. نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو 50 کیلو بوري قزاقي وړه 1300 شل افغانۍ، یو 50 کیلو بوري بوره 1300 شل افغانۍ، یو درې نیمانی بوري وریجې 2000 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1000 افغانۍ، یو لیتر پټرول تیل 850 افغانۍ، او یو لیتر ډیزل تیل 850 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل په شهزاده سرای کې د څو بهرنیو اسعارو په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي: یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ 70 پوله، یو یورو 80 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 95 افغانۍ او یو پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 10 پوله، زر ایرانی تومان و افغانۍ 50 پوله، زر هندۍ کلدار 1015 افغانۍ، او زر پاکستانی کلدار 509 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مو اوریدل دوستانو، تاسو کولی شئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب سایت هم ولولئ، پته مو د ازادي رادیو .com. اوس به یو نړیوال موضوع واخلو. د امریکا متحده ایالاتو حکومت وایي چې له سوریې څخه به ژر خپل سرتیري ونه باسي. تر دې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي وو چې په سوریه کې داعش ډله ماته کړې ده او له دغه هیواد څخه خپل سرتیري بیرته راغواړي. رضوان مراد د موضوع تعقیب کړی دی، همدا اوس را سره په سټډیو کې دی. رضوان، خبرونه تشه راغلی. له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه نوې ولات څه دي؟
مننه فریبا جانې. څه ډول چې ولسمشر ترامپ د دسمبر په 19 اعلان کړو چې ټول سرتیری له سوریې راوباسو، ځکه په سوریه کې داعش مات کړی دی، له هغې خبرو اوس پخپله ولسمشر ترامپ او امریکایي چارواکي اوړي. د امریکا د ملي امنیت د شورا مشر یا ملي امنیت سلاکار جان بولټن پرون ویلي دي چې تر هغې موږ له سوریې نه وځو تر څو پورې چې داعش په سوریه کې په مکمل ډول له منځه تللی نه وي، او هغه کرد وسلوال چې تر اوسه یې امریکا ملاتړ کو او د سوریې په شمال کې د داعش پر ضد جنګېدل، د دوی ساتنه او د دوی ملاتړ او د دوی امنیت خوندي شوی نه وي. تم انده د ولسمشر ترامپ د سپری ماړی د بخوانی اعلان په دزات کې خبرې دي. ولسمشر ترامپ ویلو چې ډیر شر د سرتیرو باسو امریکایي چارواکو دسي ګومان کوي چې شاید په څو ونیو کې دغه سرتیری چې په سوریه کې شاوخوا 2000 امریکایي سرتیری دي دراوزی. خو د ولسمشر ترامپ لخوا هم داسې ویل کېږي چې تر څو پورې به موږ په مکمل ډول لاغې زنه نه وزو تر څو چې د دوی په وینا غو ISIS یا داعش التله منځ تللی نه وي.
او دقیقا څه سبب سول چې امریکا د خپل سرتیرو ایستل مشروط کړه؟
کله چې ولسمشر ترامپ دا اعلان وکړ نو ډیر زیات داخلي اختلافات ولدې موضوع سره ولدې اعلان سره. په خپل په سوریه کې د امریکایي ځواکونو قومندانانو ویل چې اصلا موږ خبر نه یو نه د اماده یو چې وځو. د امریکا متحدینو په نړۍ کې په خاص ډول اسرائیل او یو شمېر نور هیوادونو سخت اندېښنه وښوده. په خپل د امریکا د کانګرس ډیرو مخکښو غړو ویل چې دا په دې معنی ده چې ته په سوریه کې ایران او روسیې ته د بری چانس ورکوي او تر اوسه پورې هلته داعش فعال دی. نو د دې وستل له امله پر ترامپ ډیر سخت انتقادونه کېدل. اوس بیا دغه یو موضوع چې شتاس هم خبره اوریدونکي هم خبرې چې د همدې موضوع د اختلاف له امله د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس استفا وکړه. هغه ویل چې زه داسې یو پرېکړې طرفداري نه شم کولی چې هغه سوریه کې لادایش پر ځای وي او دغه راز سوریه کې ایران هڅې وکړي او نفوذ ولري او موږ ترې عسکر وباسو. نو دغه ټول فشارونه د دې سبب شول هم داخلي هم د امریکا د متحدانو او هم په خپل د ولسمشر په امنیتي ټیم کې چې دغه فیصلې نه په یو ډول ووړي او اوس وایي چې تر څو چې داعش پوره مات شوی نه وي موږ را وځو د لپاره کوم مهالویش هم نشته چې کله وځو.
ډېره زیاته مننه کوم رضوان مراد وی چې له سوریې څخه د امریکایي سرتیرو د ایستلو په اړه د امریکا متحده ایالاتو د حکومت پر نوې دریځ باندې خبرې کوله.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستان اوس په ورسو د کابل چاپی ورځپاڼو ته چې د افغانستان پر بیلابیلو موضوعاتو مقالې او تبصرې لیکلې دي دغه ورځپاڼو غټ ټکی اجمل تورمن راخیستې دي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې هم د افغانستان د سولې په اړه یو شمېر مطالب لیکلې دي. ویسا خپلواکی ورځپاڼې په خپل یو مطلب کې لیکلي طالبانو ته یو شمېر نږدې سرچینو ویلي چې طالبان غواړي د سولې د خبرو راتلونکي ناسته د سعودي عربستان پر ځای په قطر کې جوړه شي خو حکومت یې په جده کې غواړي. ویسا لیکلي د طالبانو یو جګپوړي غړي هم رویټرز خبري اژانس ویلي چې ټاکل شوی و راتلونکي میاشت په سعودي عربستان کې له امریکایي چارواکو سره خبرې وکړو خو ستونزه دلته ده چې سعودي عربستان او امارات زموږ او افغان پلاوي ترمن په خبرو ټینګار کوي چې موږ یې په هیڅ وجه نه منو او له همدې امله مو د جدي غونډه لغوه کړه. د مطلب لیکوال لیکلي دا په داسې حال کې ده چې طالب ویان زبی الله مجاهد هم په جده کې د سولې د غونډې په اړه بې خبري ښودلې ده. ملي ارمن خپلواکي ورځپاڼې بیا د ایران او طالبانو ترمنځ د خبرو په اړه لیکلي دي. ورځپاڼه لیکي که څه هم ایراني چارواکو طالبانو سره د لیدنو کتنو هدف د افغان حکومت او نوموړي ډلې ترمنځ خبرو ته د زمینې برابرول ښودلي خو افغان حکومت د ایران او طالبانو ترمنځ د وروستیو لیدنو په غبرګون وایي چې د سولې هڅې باید د دولت له لارې وشي. د مطلب په دوام راغلی که تهران وکولی شي چې طالبان افغان حکومت سره د خبرو میز ته کینوي کابل به یې تود هرکلی وکړي او په دې توګه به ایران د یو څنډې ته شوي نندارچي په توګه د افغانستان د سولې په مسله کې په یو مهم لوبغاړي بدل شي. خو لیکوال ټینګار کوي چې افغان حکومت باید دا موضوع ښه مدیریت کړي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې بیا پاکستان ته د عمر داودزي د سفر په اړه لیکلي دي. د دنیا په دغه مطلب کې راغلی چې د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس به د سه شنبې په ورځ د یو پلاوي په مشرۍ اسلام آباد ته ولاړ شي. د مطلب لیکوال د سولې د عالي شورا د ویان سید احسان طاهری په حواله لیکلي چې ښاغلی داودزی به په پاکستان کې څلور ورځې تیرې کړي او د پاکستان صدر اعظم عمران خان په ګډون به له یو شمېر مهمو پاکستاني چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړي. هوا دولتي ورځپاڼې بیا د امریکایي سناتور لینسی ګراهم په حواله لیکلي چې په افغانستان کې سوله د امریکا لپاره ډیره مهمه ده او پاکستان په دې سوله کې مهم رول لوبولی شي. خو په مطلب کې راغلی چې نوموړي ویلي پاکستان ته باید د دې همکارۍ په بدل کې د آزادې سوداګرۍ امتیاز ورکړل شي.
افغانستان د لومړي ځل لپاره خپل ټول ګمرکونه د جديد څار په معلوماتي ټکنالوژي سمبالوي. د مالی وزارت وین شمروز خان مسجدي ازادي رادیو ته وویل چې د دغه کار هدف په ګمرکونو کې د شفافیت ټینګښت، له فساد سره مبارزه او له عوایدو څخه د تېښتې مخنیوی دی. یوسف خان صدران په دې اړه تفصیل راکوي.
د افغانستان د مالی وزارت په ټولو سرحدي او محصولي ګمرکونو کې د څارنې کمرې او د معلوماتي ټکنالوژۍ داسې سیستمونه نصبوي چې د مرکز له یوې خونې به کنټرولېږي. د یاد وزارت ویان شمروز خان مسجدي د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا ګام د ګمرکونو د ظرفیتونو د لوړولو، شفافیت او د کورني عوایدو د لوړېدو په خاطر اخیستل شوی دی.
کوم شی چې موږ په ګمرکاتو کې تطبیقو دا ډیره نظارتي برخه لري. ترازوګانو کې به مو د ګمرک په دخولي دروازه او په خروجي دروازه کې د وزن د پاره به مسلې او کومه نظارتي کمرې چې موږ لګو دا د وزن د تشریح لپاره، د موټر د نمبر پلیټ اخیستلو د پاره، د موټر د تعداد را د نن کړه وت کتل بیا برته وتل او همچنان د خپل مامورینو او کمیشن کارانو د نظارت لپاره تطبیقيږي.
دی ویل د ګام سره نه وځي دا چې شفاف ګمرکاتو ته پاملرنه کیږي، بلکې الکترونیکی ترازوګانو استفاده به د دې سبب شي چې هیڅوک د وزن په مسله کې د قانون خلاف اقدام ونه شي کړی. ښاغلی شمروز خان وایي د ګمرکاتو په کچه دا تر ټولو غټه لومړنۍ پروژه ده چې تدارکاتي کارونه یې بشپړ شوي او همدا اوس د تطبیق په حال کې ده. د مالی وزارت دا هم وایي هڅه دا ده چې دا پروژه تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې بشپړه شي. افغان حکومت د ګمرکونو د ډیجیټل کېدو دا ګام داسې وخت اخلي چې د لویو موټر چلوونکو لخوا تل په ګمرکونو او لویو لارو له فساد شکایت شوی. له دې سره تل د هغو موټرو پر وړاندې د قانوني اقدامات ویل شوي چې له اندازې په زیات وزن بار وي.
زموږ اخلاص زده راډیو ری اوس به د ساينس ټکر ته ورسو. په دې د ساينس له ډګره به واوري چې د بریتانیا روغتیا پالونکو د سرطان ناروغي د تشخیص لپاره د نوي آلې د جوړېدو خبره کړې ده. اسمت سرون براتوي چې دا څنګه آله ده.
په بریتانیا کې څېړونکو داسې آله یا ماشین جوړ کړی چې د انسان په بدن کې د سرطان ناروغي د هغو له سا ایستلو څخه معلوموي. د سرطان د ناروغۍ د درملنې تر ټولو لویه ستونزه دا ده چې ډېر ځلې سرطانونه په وخت نه تشخیص کیږي، خو دا نوې آله چې ټاکل شوې ده په راتلونکو دوو کلونو کې بشپړه او ازمیښت ورڅخه پیل شي دا ستونزه تر ډېره کمولی شي. د راپورونو له مخې دا آله چې د کیمبریج پوهنتون د څېړونکي بیلی بویل په مرسته جوړه شوې د سرطان د تشخیص په برخه کې ستر پرمختګ ګڼل کېدی شي. د بیلی بویل میرمن په شپږ دېرش کلنۍ کې د سرطان په ناروغۍ مړه شوې ده. دا آله د سرطان د لومړنیو نښو د پیژندلو لپاره جوړه شوې او په سلو کې پنځوس د بایوپسي اړتیا کموي. د ډاکټرانو په وینا دا آله هر کال د زرګونو انسانانو د مړینې مخه نیولی شي. د آله د سرطاني دانو اړوند د کیمیاوي موادو سرک هم لګولی شي. د ټکنالوژي به په دوه کلونو کې پر 1500 ناروغانو وازمویل شي. څېړونکي هیله لري چې په راتلونکو لسیزو کې به د آله د سرطان د تشخیص د اوسنیو طریقو ځای ونیسي. د بریتانیا د سرطاني څېړنو د مرکز غړي ډیوید کروزبی وایي د آله د سرطان په پیژندلو کې ډیره اغیزمنه ده. که سرطان په لومړنیو پړاوونو کې تشخیص شي د درملنې چانس یې ډیر دی. په ډیرو مواردو کې دا ناروغي په لومړي پړاو کې نه پیژندل کیږي ځکه چې سرطان په پیل کې کومه نښه نه لري. په دې آله د ازمیښت لپاره له ناروغ څخه غوښتل کیږي چې لس دقیقې د هغې په منځ کې سا واخلي. په څېړنه کې ویل شوي چې دا آله د معدې، پښتورګو، پروستیت، ځیګر او ستوني سرطان تشخیصولی شي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم کوزل کا بعد السلام مزو دا سب تو ہو ملی گئے میں غسل ادا دور رچ رہا الیکٹرونیکی تشکیل دے سر تو فتی زون بیر بلا ولادن کو بشلو جی صدا بغیر من نبی دے ہم خور غسل دے ہم تکرارم جی دا الیکٹرونیکی تشکیری دی زز تزر په خطی زوم او بیره بیره ولاتینه کې شروع جوړه زګا کې د رئیس جمهور د خواص را لږی دی خدا څنګه کوبر شي بعد ولایت شورا او ولسوال شورا کې بعد هر څه هر دمر بل الکترونیکی تفسیر ته به استفاده وشي. مننه
سلام علیکم آزادی رادیو ته کفایت الله يم د پاکستان ماجد راغله ما او دلته ماجرین سره هیڅ کومک نکېږي مونږ ډېر په مشکلاتو کې پرې جیمې کې یو سړک په سر لګیای مچریتوب کوم هیڅ یو کوم دفتر یا کوم ریاست د ماجرین طرف نه مونږ سره کومک نه کوي تاسو دا زموږ حق ماجرین ریاست پورې ورسوئ چې مونږ سره کومک وکړي سړک په سر ناستې په دې یخنی کې مچریتوب کوو چاته کله پاله شي کله نه ډېر سخت مشکلاتو کې ګیر یو نو زموږ همدا اخبار ده چې دا زموږ حق چارواکو ته ورسوئ مهرباني
بسم الله الرحمن الرحیم زه محمود عمر هلمندوال د هلمند ولایت څخه اړیکنه ولده زما هر ځو غوښتنه ده د لوړو مقامات څخه په هلمند ولایت کې د غاز پلوړ قیمت چې نو مظلوم ولس د دې واسطو نه لري تر څو د غاز وکاروي او د دې لذي العمل پیرونه او مثالی توکي سوځوي نو دلته هم تنفسي مرض زیات شوی دی نو د لوړو مقامات ما غوښتنه ارزو ده چې هلمند ولایت په مرنه